دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا حکومت وایي چې د قدس وکونو قمندان زکه وواجه چې د یوې حمله پلان درلود د کورنۍ چارو وزارت وایي په 2019 کال کې د طالبانو په بریدونو کې 2219 ملکی وګړي وژل شوي دي او د ترکیې د اجین په بهیره کې د ماجرینو ربړي کښتۍ ډوبه شوې اته کسان پکې مړه شوي دي
درنو اوریدونکو نن د جمعې ورځ د جدید میاشتې 14مه د 2020 کال د جنوري د میاشتې له درېیمې سره برابر ده په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو ایران د جمهور رئیس ټرمپ په لارښوونه د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی په وژلو تند غبرګون ښودلی
اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی
د امریکا دا کار له شک پرته د دولتي تروریسم یو اقدام دی
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال شاوخوا 1500 افغانان هیواد ته ستانه شوي دي
2019 کال کې 1900 زموږ افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي
درنو اوریدونکو دا او نور نړیوال او سیمه ایز رپورټونه وروسته اوري او زرته زه او عاشق الله رحیم زوی د دې سات د سیمه او نړۍ پوره خبرونه وایي
السلام علیکم خبرونه په عراق کې د ایرانی جنرال په وژل کېدو د وژل کېدو په حق له په خبرګونونو پیل کوو د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وایي د ایران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی زکه به وژه چې هغه د یوې حمله پلان درلود ښاغلی پمپیو د امریکا سی این این تلویزیون ته وویل هغه په فعاله توګه په سیمه کې د یو غټ اقدام پلان جوړاوه د دې پلان له وجې ښایي د سلګونو امریکایانو ژوند په خطر کې اچول شوی و مایک پمپیو وویل د جنرال قاسمی د وژلو پریکړه د استخباراتي معلوماتو د ارزیابۍ په اساس شوې وه د بهرنی چار وزیر دا ونه ویل چې د بریدونو پلان کوم ځای و خو زیاته کړه چې په عراق او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې به ګڼ شمیر مسلمانان هم په دې بریدونو کې وژل شوي وه په همدې حال کې روسیې د جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل غندلی دي او وایي چې دا کار په ټول منځني ختیځ کې د جنجالونو د زیاتېدو سبب کېږي د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو لپاره هیڅ قانوني او حقوقي شرایط په پام کې نه دي نیول شوي
د امریکا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له امر سره سم امریکایي ځواکونو له هیواده بهر د امریکایي کارکوونکو د امنیت او خوندي ساتلو په موخه د قاسم سلیمانی د وژلو قاطع اقدام وکړ د دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر په لومړي ځل پرته له کومې تبصرې د امریکا د بیرغ یو عکس په خپل ټویټر پاڼه خپور کړ خو وروسته یې بیا په یو بل ټویټ کې ایران خبرو ته وهڅوه خاغلی ټرمپ لیکلی ایران هیڅ کله کومه جګړه نه ده ګټلې خو مذاکرات بایللې نه دي
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د جمعې پر ورځ ناوخته تورن جنرال اسماعیل غنی د قدس ځواکونو د نوې قمندان په توګه وټاکه چې د قاسم سلیمانی په وخت کې د هغه مرستیال و همدارنګه د خامنه‌ای یو سلاکار آیت الله احمد خاتمی خبرداری ورکړی چې د منځني ختیځ نه د امریکایانو د شړلو وخت را رسیدلی خاتمی د جمعې د لمانځه پر وخت د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې وویل داسې غچ به واخلو چې رڼا ورځ به توره شپه شي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د جنرال سلیمانی وژل ناوړه جرم وباله او ویلي دي چې د هغه په قول د ایران ستر ملت به د هغه د وژل کېدو بدل اخلي د ایران ستر مذهبي مشر په ټول هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی
اسرائیل د جنرال سلیمانی وژل کېدل ستایلی دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي جنرال قاسم سلیمانی د ګڼ شمېر امریکایانو او نورو بې ګناه خلکو د وژلو مسؤول و او د امریکا جمهور رئیس باید وستایل شي چې په پوره قاطعیت او طاقت عمل وکړ بنیامین نتنیاهو همدارنګه ویلي چې د ایران د جنرال د نورو حملو پلان هم درلود
د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه څو ساعته وروسته په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په عراق کې د مشتو امریکایانو نه غوښتي دي چې زر تر زره دې دغه هیواد نه ووځي د خبر تفصیل د وحید الله فیضی نه اوري
د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د عراق څخه د امریکایي اتباعو د وتلو هدف په عراق او سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل ګڼل شوی دی په بغداد کې د امریکا سفارت ویل چې امریکایان به د امکان په صورت کې د هوا او ځمکې لارې څخه ووځي. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې په عراق کې د ملیشا قواو چې ایران ملاتړ کوي د احتمالي بریدونو په دلیل د امریکا سفارت تړل شوی او تر بل اعلان پورې قنصلي چارې ځنډول شوي دي. دغه سفارت امریکایانو ته سپارښتنه کړې چې په بغداد کې دي د امریکا سفارت ودانۍ ته نه نږدې کیږي. قاسم سلیمانی د جمعې د ورځې په سهار د یوه امریکایي ډرون الوتکې په برید کې د بغداد په هوایي ډګر کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دغه برید د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر کړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پاموکی څو کورنوي خبرونه ده. د کورنوي چارو وزارت وایي چې په 2019 کال کې د طالبانو په بریدونو کې 2219 افغان ملکي وګړي وژل شوي او 5000 اعلامیې کې ویلي دي چې دغه تلفات د طالبانو په ځانمرګو بریدونو، د ماینونو چاودیدنې او چریکي حملو له کبله رامنځته شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه وزارت د طالبانو لخوا د ملکیانو هدف نیونه جنګي جنایت بولي او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره ژمن دی. په همدې حال کې وسلواله طالبانو هم د 2019 کال تلفاتو په اړه تیره ورځ یوه اعلامیه رسنیو ته لیږلې چې پکې نړیوال او افغان ځواکونه ملکیانو ته پر ډیرو تلفاتو اړولو تورن شوي دي.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي په 2019 کال کې د 2013 میلادي کال 50 په سلو کې کم شوی و. د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری امریکا غاګ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په 2019 کال کې نږدې 15000 افغانان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
2019 کال کې 1900 زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. 2013 کال کې 1900 زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. او 2019 کال د آغاز او تر اوسه شاوخوا 390000 زمونږ افغانان د ټولو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د سلاکار د معلوماتو لمخې تیر کال د 400000 څخه زیات افغان کډوال د ګاونډي هیواد ایران افغانستان ته راغلي دي.
د بامیان او میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د درنې واورې ورېدو له کبله د کابل بامیان لویه لاره تړل شوې ده. د بامیانو د ټولګټو چارو ریاست مرسیال غلام نبی قنبری امریکا غږ ته ویلي چې لاره د حاجیګه کوتل په سیمه کې بنده شوې او خلاصولو لپاره هڅې روانې دي، خو تیزو بادونو د دوی کار ستونزمن کړی دی.
او دا هم څو نور نړیوال خبرونه. د ترکیې د اجین په بحیره کې د ماجرونو یو ربړي کښتۍ ډوبه شوې ده، اته کسان پکې وژل شوي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د وو نور ماجرینو پسې لټون روان دی چې تر اوسه معلومه نه ده چې مړې دي که ژوند دي. د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا کښتۍ د پنجشنبه په شپه ناوخته ډوبه شوه او ټول 15 کسان پکې سپاره ول. وزارت همدارنګه ویلي دی چې د پیښې ځای ته یې درې کښتۍ، لامبو وهونکي، یوه الوتکه او یو هیلیکوپټر لیږلی دی چې د ژغورنې او لټون په عملیاتو کې همکاري وکړي. د اتو کسانو مړی چې پیدا شوي دي درې یې مېرمنې او 15 یې سړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په کښتۍ کې سپاره کسان د کوم هیواد یا هیوادونو اتباع وه.
د هند روغتیا وزارت د راجستان ایالت یو روغتون ته چې په تیر یوې میاشت کې پکې د 100 نه زیات ماشومان مړه شوي، د ماشومانو د ناروغیو متخصصین لیږلي دي. د روغتیا وزیر هارش وردان ویلي چې دغه متخصصین به په روغتون کې د طبي وسایلو، روغتیایي خدماتو او ټولو چارو په حق معلومات راټول کړي چې د ماشومانو د مړه کېدو علت څرګند شي.
د سریلانکا د هوایي ځواکونو یو الوتکه نن د جمعې په ورځ لویدلې ده. 4 وړه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د هوایي ځواک په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا الوتکه د پایتخت کولمبو نه 140 کیلومتره لرې په یوې غرنۍ سیمه کې ولیدلې. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د الوتکې دوه پیلوټان او دوه عمله وژل شوي دي. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت نه دی معلوم. او وروستی خبر دا چې په فرانسې کې پولیسو نن د جمعې په ورځ یو کس وروسته تر هغه وواژه چې کوښښ کاوه څو کسان په چاقو ووهي. پولیس وایي برید کوونکي په یو پارک کې خلک په چاقو ووهل. پولیس همدارنګه وایي چې برید کې یو کس ښه کاری ژوبل شوی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د جمعې په سهار وختي د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو امر د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی ټرمپ څه کم یو ساعت مخکې په یوه ټویټ کې ویلي چې قاسم سلیمانی د ډیر وخت راهیسې په زرګونه امریکایان وژلي او سخت ژوبل کړي دي او غوښتل چې د ګڼ شمیر نورو د وژلو پلان هم جوړ کړي، خو خپله ووژل شو. ښاغلي ټرمپ ویلي سلیماني په مستقیم او غیر مستقیم ډول د میلیونونو کسانو د وژلو مسؤول.
د ایران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د عراق د مرکز بغداد په هوایی ډګر کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. د پینټاګان په بیان کې ویل شوي چې جنرال قاسم سلیمانی په عراق او سیمه کې پر امریکایي ډیپلوماتانو او نورو اتباعو د بریدونو پلانونه مطرح کول او دا برید د امریکایي منصوبینو د ساتنې لپاره یو قاطع دفاعي اقدام دی. په اعلامیه کې جنرال قاسم سلیمانی د سلګونو امریکایي او ایتلافي ځواکونو د پوځیانو د وژلو او زرګونو نورو د ټپي کېدو مسؤول ګڼل شوی دی. پینټاګان د دغه راکټي برید زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو له عراق څخه راپورونه وایي چې د جنرال سلیمانی د موټرونو پر کاروان راکټي برید شوی دی. چارواکي وایي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر معلوم نه دی، خو حداقل ویل کیږي چې 2 کسان وژل شوي دي چې یو د بغداد د هوایي ډګر د پروتوکول مسؤول و چې د دوو لوړپوړو میلمنو لپاره ورغلی و. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران ځواکونو د یوې اعلامیې له مخې دا برید چې د جمعې په ورځ سهار وختي شوی تایید کړی او ویلي دي چې په دې برید کې د عراق د هشدر شعبي شعبې ډلې قمندان مهدي المهندس هم وژل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنرال سلیمانی وژنه غندلې او هغه یې ډیر خطرناک او احمقانه کار بللی او دا یې د دولتي تروریزم یو اقدام بللی دی.
اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی
د امریکا دا کار لشک پرتا د دولتی تروریسم یو اقدام دی. د عراق د واکمنۍ نقص او هاو کسانو د وژل لپاره اقدام چی خپل ټول عمر له ظلم استبداد او ترور سره د مبارزې لپاره وقف کړی دی. د قاسم سلیمانی پاکوینه بعد د مقاومت ونه پیوړی کړي، د ایران خلک به یو موټی کړي او په سیمه کې به د امریکا سیاستونه د هر ورځې په پرتله کمزوري او د پخوا په پرتله به بی اثر کړي.
په بغداد کې د حکومت ضد یو شمیر مظاهره کوونکو د ایران د جګپوري جنرال د وژل کېدو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. یو مظاهره کوونکی احمد جابر وویل
د جنرال قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس وژل کېدل به هغه مفسد پارټۍ له منځه یوسي چې عراق ویجاړوي. امریکا او ایران باید خپل مشکلات له عراق څخه بهر هوار کړي. نو غواړو چې دلته په عراق کې هوار کړي، ځکه دا زموږ سره مرسته نشي کولی. موږ دلته د تحریر په څلورلار کې د سلیمانی او یا هم کوم بل کس وژنه نه لمانځو، ځکه دا د ورځې په پای کې له موږ سره مرسته نشي کولی.
بلخوا سلګونه کسان د ایران په کرمانار کې د جنرال سلیمانی د کور مخ ته د غمشریکۍ لپاره راغون شوي وو. یو میرمن چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه وویل
قاسم نه یوازې یو جنګیالی او یا قمندان و، بلکې هغه په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو امید و.
د ایران دولتي خبری آژانس رنا د راپور له مخې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په یو پیغام کې د امریکا د پاوز په برید کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیماني وژل په کلکو ټکو غندلی او د هغه د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. په پیغام کې آیت الله خامنهای ویلي چې کوم کار چې قاسم سلیماني کوه دوام به ومومي. د ایران د سپای پاسداران د قدس لکر د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې جنګېدل او د عراق د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د رژیم د رنګېدو وروسته قاسم سلیمانی او د قدس لکر په عراق کې شیعه ملیشه ډلو سره نږدې اړیکې درلودې. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. قدر من اوریدونکو، تاسو رپورټ واوریده چې د بغداد په نړیوال ډګر کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې په سیمه او نړۍ کې خبرګونونه راپارولې دي. دا چې په افغانستان به تاثیرات څه دي، د پښتنې ځواب د سیاسي چارو له کارپو اساق اتمر سب نه واخلو چې هم دا اوس د ټلیفون په لیکه را سره ده. اتمر سب، تاسو خبرونه اوریدلی دي؟ اتمر موضوع هم تعقیب کړی ده، لکه څنګه چې ایران په سیمه کې نفوذ لري او امریکا برحاله د ایران په گاوند کې الته پوځي اډې لري، د دواړو ملکونو اړیکو ته په کتو په افغانستان تاثیرات څنګه ګوري؟
دواړه خو کوشش به دا وکړي چې دغه جګړه وسیع نه شي او نورو هیوادونو ته ونه خورېږي. گرچه د سلیمانی وژل دغه حملو زد بند شوی کوم چې د امریکا په سفارت همداسه د امریکایي قراردادی په وژل په نتیجه کې رامنځته شوی. لیکن ایرانیان هم زه فکر کوم دې ته لا اوس گرچه دوی خو وایي چې موږ به د دې غچ ډېر زر واخلو، خو زه په دې باور نه یم چې ایران دې ته چمتو شي چې امریکا سره مستقیبا د یو نوې جګړې دپاره ور ودانګي. او همدغسې په افغانستان هم زه داسې فکر کوم چې دوی به په افغانستان کې هم دغه تقابل ته خپل دعوه نه ورکړي، ځکه چې د افغانستان دولت نه باید چې دغسې یو جګړې ته ور شي چې هغه د بل چا جګړه وي. لکه چې مخکې په راپور کې عراقیانو خپله دا ویلي چې موږ نه غواړو چې د عراق ځمکه د دوو قدرتونو په خاطر استفاده وشي، بنګ هم همدغه ویل چې افغانستان چې باید
بله اتمر صاحب، لکه څنګه چې په جریان کې هستئ د سولې خبرې روانې دي، امریکا او ایران دواړه د سولې په خبرو کې خپل نقش او تاثیرات لري، نو د سولې په روانو خبرو تاثیرات څنګه ګورئ او افغان حکومت څنګه کولای شي، لکه څنګه چې تاسو مورته اشاره وکړله چې د دغه نیابتي جګړې یا په دغه موضوع کې د دخالت نه بې طرفه شي او ځان وساتلی شي؟
زه په دې باور یم چې د افغانستان د صلح پروسه باندې دا ډېر اغېز کړی او دا یې کمرنګه کړی او پیکه کړی، ځکه چې په دغه پروسه کې یو خواته طالبان دي، یعنی طالبان هغه ډلې دي کوم چې د ایران سره ډېر نږدې په روابط کې دي، او په دې وروستي وختونو کې د طالبانو مشرتابه ایران ته سفر درلوده او مخصوصا د ایرانی چارواکو سره دوی افغانستان د سولح په پروسه باندې خبرې وکړي. نو زه په دې باور یم چې امریکایان هم دې ته علاقه نه لري چې طالبان د افغانستان حکومت سره شریک کړي، کوم چې دوی ایران سره ډېر نږدې دي یا نږدې پاتې کېږي.
بله ډېره مننه اتمر صاحب کورم ودان قدر منه اوریدونکو، په دې اړه به تفصیلي رپورټونو او مرکو ته په نورو خپرونو کې ادامه ورکړو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ترکیې پارلمان یو لایحه تصویب کړي چې له مخې هغه هیواد کولی شي د لیبیا د هغه حکومت په ملاتړ سرتیری ځای پر ځای کړي چې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوي دي. د لیبیا صدر اعظم فایزل سراج د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان نه په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کړې ده چې حکومت یې د جنرال خلیفه هفتر یرغل په شا تمبوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اردوغان ته د عسکرو د نه لیږلو لارښوونه کړې ده. پام وکړئ رپورټ ته.
دا ترکی پارلمان د پنځمې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د هغه هیواد حکومت ته د لیبیا د مرکزی حکومت د ملاتړ لپاره د سرتیرو د لیږلو اجازه ورکوي. دا ملي لوی اسامبلی مشر مصطفی سنتوب وویل
اچ تقسیم
د 509 رایلو جملې څخه 325 په پلوي او 104 اتیاي په مخالفت رای ورکړي دي.
دغه اقدام وروسته تر هغه وشو چې د لیبیا صدر اعظم فایز السراج دا جنرال خلیفه هفتر د ځواکونو دا یرغل د شاتمبولو لپاره لانکري څخه مرسته غوښتل ده. اردوغان او سراج په وروستیو وختونو کې لیبیا ته د پوځي مرستو د لیږلو په اړه یو موافقه لاسلیک کړې ده. دا ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي
موږ به د ترابلس حکومت ته نورې مرستې ورکړو چې د عربانو او اروپایانو له ملاتړ څخه برخمن د هغه جنرال په وړاندې جګړه کوي چې د نسکورولو هڅه یې کوي.
انقره استدلال کوي چې د لیبیا حکومت ته ګواښونه د ترکیې امنیت او په سیمه کې سولې ته زیان رسوي. اردوغان د سوریې د حملې لپاره هم له ورته استدلال څخه استفاده کړې ده. د هغه دغه نوي اقدام ته د ترکیې د زیاتېدونکي نفوذ په توګه کتل کیږي. د امریکا او ترکیې جمهور رئیسانو واشنگتن ته د اردوغان د سفر په ترڅ کې د لیبیا په اړه خبرې کړې وې. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان تر پریکړې وروسته ټرمپ د تلیفوني خبرو په ترڅ کې اردوغان ته وویل چې بهرنۍ مداخله روان وضعیت پیچلی کوي. د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ د انقره او ترابلس ترمنځ شوې موافقې غندلې دي. د دغه پوز بریډ جنرال احمد النسمیری وویل
ان اردوغان يريد ان يضرب عصفورين بحجر واحد.
اردوغان غواړي چې په یو غشي دوه مرغۍ وولي، یعنی په ترکیه کې د ترهګرو د ساتلو پر ځای لیبیا ته د هغوی د لیږلو له لارې. که هغوی بریالي شي نو د لیبیا د تیلو او ګازو ټولې منابع به تر خپل کنټرول لاندې راولي او له ګاونډیو هیوادو سره نږدې به یو اډه جوړه کړي.
دا مصر د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د پارلمان پریکړه په سختو ټکو خندلې ده او وایي چې د مدیترانې د سیمې پر ثبات د هر ډول ناوړې اغیزې مسؤلیت به د ترکیې پر غاړه وي. مصر، سعودی عربستان او متحده عربی امارات او همداراز فرانسه او روسیا د هفتر د ملي پوز ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سراج حکومت له ترکیې، قطر او ایټالیا څخه مرستې ترلاسه کوي. تاج امنیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال شاوخوا 1500 افغانان له بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته راستن شوي دي. یو شمیر افغانان چې له اروپایي هیوادونو او ترکیې نه افغانستان ته تللي وو وایي چې نه یې غوښتل افغانستان ته لاړ شي. په دې اکله پاموکي د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2019 میلادي کال کې د وړم 2013 میلادي کال پرتله وطن ته د ستنه شوو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 50% کم وو. د دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په تیر 2019 میلادي کال کې نږدې 1500 افغان کډوال خپل وطن ته ستنه شوي.
2019 کال کې 1900 زموږ افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. 2013 کال 1300 زموږ افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. او 2019 کال د آغاز او تر اوسه شاوخوا 490 زموږ افغانان د ټولو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي.
د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د سلاکات د معلوماتو له مخې تیر کال له 400 څخه زیات افغان کډوال له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته تللي دي.
2200 اخراج ده د ایران څخه بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. افغانستان ته 110 د داوطلبانه ده چې په خپل رضایت باندې افغانستان ته راغلي دي. په پاکستان کې الحمدلله مشکلات وستینځي چې مخکې زموږ افغانان درلودو اوس الحمدلله دا ستونزې نشته دي.
د مهاجرینو او سیدونکو چارو وزارت د شپیرو له مخې تیر کال له ترکیه او منځنۍ اسیا هیوادو څخه شاوخوا 10000 افغانان او له اروپي هیوادو څخه شاوخوا 1200 افغانان خپل هیواد ته ورغلي دي. دا وزارت وایي چې په دې شمېر کې له اروپي هیوادو څخه شړل شوي افغانان هم شامل دي. خو د مهاجرینو او سړیدونکو چارو د وزارت سلاکار وایي چې په تیرو 15 کلونو کې له اروپي هیوادو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د خوښې پر خلاف د سړیدونکو افغانانو شمېر خورا کم شوی دی. ښاغلی انصاري وایي چې افغان حکومت د اروپي هیوادو سره یو اعلامیه لاسلیک کړي چې له مخې په 15 کټګوریو کې شامل افغانان د اروپي هیوادو څخه افغانستان ته نه شړل کیږي.
یو طبقه هغه خزینه ده چې سرپرست نه لري، دویم هغه خزینه ده چې خپل سرپرست د فامیل، او دریم ماشومان سرپرست مون لري، او سلورم هغه سپینګیری زمون هیوادوال چې په اروپایي ممالکو کې خلاف قانون دی افغانستان تللی دي. په اروپایي ممالکو نه هلته غواړي چې خپل ژوند مخته وسی، دا مستثنا ده. او پنځمه طبقه هغه زمونږ افغانان چې سابل علاج امراض لري، هغه مستثنا ده. کولی شي چې هلته ژوند تیر کړي تر څو چې په صحت کې خیوال راشي، بیا وروسته په خپل رضایت باندې افغانستان ته راشي.
خو یو شمېر افغانان چې له اروپي هیواد او ترکیه څخه د غوی د خوخې پر خلاف افغانستان ته ستنه کړی شوي وایي چې په ډیرو سختو لارو او زیاتو پیسو پر مصرفې د غوی هیوادو ته ځانونه رسولي چې د غوی د تمې پر خلاف افغانستان ته استول شوي دي.
موږ غوښتل چې ترکیه کې اوسېږو، کار لپاره تللو،
غریبۍ لپاره لاړو،
بس ریپورت درې میاشتې بندیانو کې باندې غره ریپورت
مام درې میاشتې باندې تیر.
د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په 15 هیوادو کې په قانوني او د قانوني اسنادو د لرلو پرته ژوند کوي، چې نږدې 15 میلیونه په ایران او پاکستان کې ډیر دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست والی وایي د غرونو د ملکیت په سر شخړې انکشافي پروګرامونو په مخ کې عمده خنډونه دي. پاکلی پاموکي رپورټ.
د خوست والی محمد حلیم فیدی چې د خپل تیر یو کلن ماموریت په اړه یوې خبري غونډې ته معلومات ورکول وویل چې د حکومتوالۍ په پراختیا کې پرمختګ کړی خو ځینې ستونزې په دې برخه کې اساسي خنډ وبللې. ښاغلی فیدی د ځمکو او غرونو د ملکیت پر سر د خلکو ترمنځ شخړې تر یوه بریده د یو شمیر دولتي مامورینو ټیټ ظرفیت او په دولتي ادارو کې د سلګونو مامورینو کمښت د حکومتوالۍ او پرمختیایي پروژو په مخ کې عمده خنډونه وبلل.
نن که غصب کیږي که پخار کې بے پلان ساحی دی علت ادا دی چې اداري کمزوري موږ ته وایي د خوست د اول درجې تشکیلات راته راوړه اما د بایومیټریک په نتیجه کې اوه سوه څلور څلوېښت بستونه زمونږ خالی دي. نو زه څرنګه نور تشکیل وغواړم چې ما دغه اوه سوه څلور څلوېښت خالی دي او نه دي ډک؟ آیا اوه سوه څلور څلوېښت خلک په دایمي کار باندې په حکومت کې ګمارل دا وړه خبره ده؟
هغه زیاته کړه چې د تیر یوه کال په موده کې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره تر ډیره بریده د فساد مخه نیولې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په اداره کې د آنلاین سیستم پر فعالولو سره د دولتي مامورینو د استخدام پروسه هم شفافه کړې. ولی حلیم فیدی د خپل تیر یو کلن ماموریت په اړه د حساب ورکونې یادې خبري غونډې ته وویل چې نږدې درې سوه قومي شخړې او لانجې هم هوارې کړې دي خو لا هم ځینې لانجې د حکومتوالۍ او انکشافي پروژو په مخ کې د خنډ په توګه پاتې دي.
زه یو مثال درکم، د زوړ کوټ کلینیک یو کال پیسې هم شته، هر څه شته، وځنډېده. ولې؟ حکومت پیسې لري، بودیجه لري، پلان لري، نقشه لري، تدارکاتو ته تللی، اما یو کال د منګلو د موساخېلو ولسوالۍ دا له صحي خدماتو نه شاته ولاړ. دا چا بوتله؟ د عین قوم دوه قومونه.
د صنعتي پارک جوړونه، د ملکي هوایي ډګر پراختیا او یو شمېر نورې هغه پرمختیایي پروژې دي چې د خوست والی محمد حلیم فیدی په وینا د دولتي ځمکو د ملکیت پر سر د خلکو ترمنځ د لانجو له کبله له خنډ او ځنډ سره مخ دي. نوموړي دغه راز وویل، پلان یې دا ده چې راتلونکی کال د حکومتي، دولتي، مدني او خصوصي سکتورونو په ملتیا دغه ولایت پر یوه اقتصادي زون بدل کړي، خو دې هدف ته د رسېدو لپاره اړ دی چې لومړی په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي.
نو زموږ ډېر تمرکز به راتلونکی کال هغه په اقتصادي برنامو باندې وي. او خوست لکه مخکې مې چې درته وویل چې خوست به په یو فعال متحرک اقتصادي زون باندې موږ بدلوو.
د خوست مخکینیو والیانو هم د دولتي ځمکو د ملکیت پر سر د یو شمېر قومونو او قبیلو ترمنځ لانجې او وسله والې شخړې د حکومتوالۍ او د غرض د زیربنایي پروژو په مخ کې د یوه لوی خنډ په توګه یادې کړې وې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د ایران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی ځکه ووژه چې د یوې حملې پلان یې درلود. امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس په امر یې امریکایي ځواکونو د هیواد څخه بهر د امریکایي کارکوونکو د امنیت او خوندي ساتلو د هدف لپاره د قاسم سلیمانی د وژلو قاطع اقدام وکړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي نن د جمعې په ورځ ناوخته تورن جنرال اسماعیل غنی د قدس ځواکونو د نوي قمندان په توګه وټاکه چې د قاسم سلیمانی په وخت کې د هغه مرستیال و. اسرائیل د جنرال سلیمانی وژل کېدل ستایلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دی چې جنرال قاسم سلیمانی د ګڼ شمېر امریکایانو او نورو بېګناه خلکو د وژلو مسؤول و. د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه څو ساعته وروسته په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په عراق کې د میشتو امریکایانو نه غوښتي دي چې زر تر زره دغه هیواد نه ووځي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په 2019 کال کې د طالبانو په بریدونو کې 2219 ترکیې د جین په بحیره کې د مهاجرینو یو ربړي کښتۍ ډوبه شوي، اته کسان پکې مړه شوي. او د هند روغتیا وزارت د راجستان ایالت روغتون ته چې په تېر یوې میاشتې کې پکې د سلو نه زیات ماشومان مړه شوي دي، د ماشومانو د ناروغیو متخصصین لیږلي.
درنو ویدونکو نن ساته لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. دا تل په سیر په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اورېدل نه هېروئ. تر بیا، خدای مو شي.